رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو ز نو شبا شنایم د امریکا غا غاشنا رادیو د مخاوني خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی په جنیو کې په نړیوال کانفرنس کې ویل چې حکومت د طالبانو سره د سولې د مذاکرو پلان جوړ کړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نو ویل د حکومت او پاوز د سرسخت رقیب هند سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي، او د روسیې پاوز نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسیې د کریایم ټاپو کې په خپلو دفاعي سیستمونو کې د الوتکو ضد نور راکټونه علاوه کوي.
نن د چهارشنبه ورځ د قوس میاشتې ومه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 28 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د افغانستان د انتخاباتو ناظرین وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي.
تر دې د انتخاباتو ځنډول موضوع مطرح کړی و چې لږ غبرګون سره مخامخ سو د عذاب و د نظم لپاره د اساسي قانون باید نقض نشي.
خوست کې ملای مامان د پولیو ضد کمپاین کې فعاله برخه اخلي.
تر څو هغه کانې شي یو پرتلونکي کې سینو کړل ته آماده شي.
د افغانستان په اړه د جنیو د کانفرنس تازه حال هم درته په خبرونه کې لرو. دا ټول وروسته ورې درنو اوریدونکو اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې سید سلیمان شاه او زیبا خادم درته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 28 د افغانستان د سولې پلان کانفرنس د سویس په پایتخت جنیو کې پیل شو. په کانفرنس کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوږده وینا وکړه.
Just entered its decade of transformation, a decade that would see intensive government reform in order for us to achieve democratic stability.
جمهور رئیس اشرف غنی کانفرنس په وینا کې ویل چې په بروکسل کې د افغانستان په باب د کانفرنس نه وروسته د حکومت په اصلاحاتو او د هغو تعهداتو د عملي کولو په حق له یې پلان جوړ کړی دی او وغږېد چې د نړیوال ټولنې سره یې کړی و. جمهور رئیس اشرف غنی وویل
موټر کې د حالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په
دا شنه رادیو در نوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې موږ د سولې د مذاکراتو لپاره یو دولس کسیزه مذاکره کوونکې ډله ټاکلې ده چې مشري د جمهوری ریاست د دفتر رئیس سلام رحیمی کوي. اشرف غنی ویل حکومت د طالبانو سره د سولې د یو داسې تړون غوښتونکی دی چې طالبان پکې د یوې دیموکراتیکې ټولنې غړي وي. د جنوا کانفرنس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ د چارو مشري فدریکا موګرینی هم وینا وکړه، او د ګڼو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو او د وزیرانو مرستیالانو هم برخه اخیستې ده.
په عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د سولې پلان رسمان اعلان کړ. کاغلی اشرف غنی د دغه پلان د اعلانولو په وخت وویل چې د ملي وحدت حکومت په هیواد کې د یوې پایدارې سولې لپاره په تیرو 15 کلونو کې پرته له قید او شرطه زمینه برابره کړې ده. د حکومت په پلان کې غوښتنه شوې چې د قانون د غوښتنو سره سم باید د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو اتباعو د حقوقو او مکلفیتونو د اساسي قانون منل او له احکامو سره سم د ملکي خدماتو تامینول او د دفاعي ځواکونو پیاوړي کول په پام کې ونیول شي. هره وسله واله ډله چې له بهرنیو ټرورېستي شبکو او تخریبي سازمانونو سره اړیکې ولري او کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي باید د فعالیت کولو اجازه ونه لري. د حکومت په پلان کې د 2004 میلادي کال د اساسي قانون پر اهمیت او اعتبار اجماع او د سولې په پروسه کې د نړیوال ټولنې په شراکت او د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ د دې پروسې په پیل کولو تاکید شوی دی.
د هلمند د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په دې ولسوالۍ باندې په بمباری کې 19 ملکی خلک وژل شوي او 4 زخمي شوي دي. د سیمې اوسیدونکو عبدالکریم آشنا رادیو ته ویلي دي چې وژل شوي او ټپي کسان د 15 کورنۍ غړي دي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین ویل
موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته د لمنځه ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبيږي. د تخریب په نتیجه کې د شویل کېږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه راغله چې کله معلومات دقیق شو بیا تاثیر شي.
ګرمسیر د لشکرګاه په جنوب کې ناامنه ولسوالي ده چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرته ده.
دا د امریکا غاګ واشنگتن دی. ملګرو ملتونو په جنیوا کې د افغانستان په حق لا د نړیوال ټولنې په کانفرنس کې ویلي دي چې وچکالۍ په افغانستان کې په زرګونو خلک اړ کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو په حساب 2,30,000 کسانو د هرات، بادغیس او د غور ولایتونو کې خپل کورونه پرېښي دي. یونیسف وایي چې د روان میلادي کال د جولای او اکتوبر په میاشتو کې یو شمېر کورنۍ اړ شوي دي چې خپل ماشومان د پیسو په بدل کې وپلوري او یا جنکې په کم عمر کې واده کړي. په دې جمله کې 155 نجونې او شپږ هلکان شامل وو.
اروپایي اتحاد د افغانستان سره د 340 میلیونو یورو مرستې اعلان کړې ده. په دې اړه یو موافقه په جنوا کې د افغانستان د مالیه د وزارت د سرپرست محمد همایون قیومی او د اروپایي اتحاد د نړیوالو همکاریو او پراختیا د کمشنر ترمنځ لاسلیک شوې ده. له دغه پیسو نه به په افغانستان کې د سولې د پرمختګ او امنیت په ټینګولو کې استفاده وشي.
د نړۍ او افغانستان خبرونه د واشنگتن نوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت او پوز دواړه د خپل سرسخت رقیب هند سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. عمران خان ویل زه د ملک د صدر اعظم په توګه زما سیاسي ګوند، نور سیاسي ګوندونه او زموږ پوز او زموږ ټول مؤسسات په یو نظر غواړو چې په دې لاره کې مخ په وړاندې ولاړ شو. عمران خان نن د هند سره د پنجاب په صوبه کې د نوې سرحدي لارې د خلاصول په مناسبت په وینا کې دغه خبرې کړې دي. هغه ویل که هند یو قدم اخلي موږ به د دوستۍ لپاره دوه ګامونه پورته کړو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د روسیې پوځ نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې د روسیې د کرایم په ټاپو کې په خپلو دفاعي سیستمونو کې د الوتکو ضد نور راکټونه علاوه کوي. دغه اقدام په داسې وخت کې کیږي چې روسیا او اوکراین د یکشنبه د ورځې د پیښې له امله په خپلو کې جنجال لري. د یکشنبه په ورځ د روسیې قواوو په تورې بهیرې کې د اوکراین درې کشتۍ او د کشتیو عمله ونیوله. د امریکا د بارانیو چارو د وزارت نطاق هیدر ناورت وویل
And we're continuing to have conversations not only with NATO but with the OSCE.
نوی وازدا چې موږ په دیاله له ناتو سره خپل مشورې جاري ساتو، بلکې د اروپای اتحاد د امنیت او همکارۍ د سازمان او نورو ټولو هغو نړیوالو سازمانونو سره به مشوره کوو چې په دیاله زموږ سره یو شان اندېښمن دي. اروپایان کولای شي چې زیات مرسته وکړي او په روسیې باندې لګیدلې بندیزونه عملي کړي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو باندې تور ولګاوه چې په راتلونکي کال کې د انتخاباتو نه مخکې د خپل محبوبیت د زیاتولو لپاره په دې هفته کې په تور بهیره کې پاراونې او لمسونې وکړي.
جمهور غوښتونکي سندي هایډي سمیت په دویم وار انتخاباتو کې د سنا په مجلس کې د مسیسیپی د ایالت څوکۍ ګټلې ده. هایډ سمیت د سه شنبه په ورځ د دیموکرات کاندید مایک سپی د 45% رایو په ګټلو سره ماته ورکړه. خپل طرفدارانو ته ویل چې دغه کامیابی زموږ د عنعنوي ارزښتونو کامیابی ده. هغه ژمنه وکړه چې د ارزښتونو به واشنگتن ته انتقال کړي.
توقع کیږي چې نانسی پلوسی چې قریب 40 کاله کیږي د امریکا د سیاست یو پخستنه ده، د امریکا د راتلونکي ولسی جرګې رئیس شي. د امریکا د انتخاباتي مبارزې په خوانی رئیس پال مانافارد د ګارډین د ورځپاڼې راپورټ رد کړی دی. وایي چې د ټرمپ ادارې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې او د هغې نه مخکې د ویکیلیکس د مؤسس جولیان اسانج سره درې ځلې کتلي. پال مانافارد په دې غور کوي چې د ګارډین په ورځپاڼې باندې ارزو کوي او ویکیلیکس هم د غرض ویلي دي چې د پال مانافارد سره نه دي کتلي او دغه راپورټ واقعیت نه لري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې په جنرال موټرز شرکت باندې با سبسیډي یا دولتي مرستې بندې کړي، ځکه چې د موټرو تولیدولو دغه شرکت اعلان کړیو چې د شمالي امریکا څو فابریکې بندي او قریب 4,000 کارګران له کاره باسي.
په جاوا کې د انډونیزیا د تیرې میاشتې د جټ الوتکې د سقوط په باره کې ابتدایي راپور ښیي چې د الوتکې د خوندیتوب اتوماتیک سیستم څو ځلې د الوتکې مخکنۍ برخه ښکته ټیل وهلې وه او د پیلوټ هڅه چې الوتکه کنټرول کی غټه نه ده کړي. او د استرالیا د سیدنی په خار کې د شدیدو بارانونو له کبله سیلاونه راغلي دي. یو کس د موټر په ټکر کې وژل شوی او دوه تنه پولیسان نن د چهارشنبه په ورځ زخمی شوی دي. چارواکو ویلي دي چې په 100 ساعتونو کې د سیدنی په خار کې 138 ملي متر باران ورېدل دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
درنو اوریدونکو د امریکا جا غشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لارې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله ده چې هره یې نکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان په اړه د جنیو د کانفرنس خبر واورید، خو د غونډې جزئیات به د آشنا راډیو او تلویزیون د همکار رحیم ګل څاروان نو واورو چې همدا شېبه د جنیو نه واشنگټن سټډیو سره وصل دی. څاروان صاحب، ستړی مشي، نن د کانفرنس اصلي او مهمه ورځ وه، په غونډه کې د افغانستان په هکله څه وویل شو؟
مننه ډیره زیاته. نن د دې کانفرنس د جنیوا د کانفرنس دوهمه واسطي وسوارتي کې ولسمشر رغي وینا درلودله. دا ډول د روسي د بهرنیو چارو وزیر، د امریکا د مرستیال بهرنیو چارو وزیر تر څنګ، د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د ګڼو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ویناوې درلودې. په دې کې د پاکستان استازي هم برخه درلوده، هغه هم وینا درلودله. خو مهم ټکی چې په دې کانفرنس کې نن یاد شو، هغه د سولې موضوعات ول. ولسمشر غني د اجرا د ملي اول د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله دوی ټول پر سولې موضوعاتو باندې خبرې وکړې. ولسمشر غني خو دا هم وویل چې د افغان طالبانو سره د یو داسې موافقتنامې د لاسلیک کولو یا د موافقتنامې غوښتونکی دی چې هغه افغان طالبان یو ډیموکراتیک ټولنې ته مدغم شي. د دې تر څنګ یو چې اساسي قانون ومنل شي، ویل چې په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات راوړل کېږي، هغه هم د تعدیلات یا پیشنهادي تعدیلات د یو د اساسي قانون د موادو په اساس باندې رامنځته شي.
بله، غیر د سولې د موضوع نه، څاروان صاحب، افغانستان سره د مرستو په خاطر د ژمنو د بیا تازه کولو لپاره څه وویل شو؟
دا کانفرنس تر ډیره پورې ځواب ویونکی و. یعنی د افغان حکومت له لوري نړیوالې ټولنې ته د بروکسل د کانفرنس د تعهداتو په تړاو باندې چې شوي وو دوه کاله وړاندې، د هغوی وینا وه. د ولسمشر غني وینا ډیره خوره اوږده وه. تر ټولو په وینا کې د اصلاحاتو او هغه څه چې تعهدات شوي د افغان حکومت له لوري پر دې باندې تمرکز و. ولسمشر غني قوانین یاد کړل چې قوانین کې ډېر زیات اصلاحات راغلي دي. ولسمشر غني دا هم وویل چې په ګڼو برخو کې د تغییراتو د یادونه وکړه. په فساد د مبارزې یادونه وکړه. په دبليو ټي او کې د افغانستان د سوداګرۍ ځایګي یادونه وکړه. د دې تر څنګ ولسمشر غني په خپلو خبرو کې یو ټکی دا هم وویل چې دا یو ولسم نړیوال کانفرنس ده چې د 2001 کال راوسته نړیواله ټولنه د افغانستان په تړاو باندې د یو ټکی چې هلته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په موضوع کې ولسمشر چې له 2001 کال تر 2014 کال پورې د نړیوالو ځواکونو 2340 سرتیري په افغانستان کې لاسته ورکړي. خو کله چې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی 2014 کال راوسته، نو نړیوالو ځواکونو 950 سرتیري لاسته ورکړي دي. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د سعودي آسیا د پالیسی یا د ستراتیژي یادونه هم کوي چې دا تغییرونکي ده. په مجموع کې دا راپور ورکول ول.
بله، همدغه راپور ورکول چې تاسو ورته اشاره وکړه او د تیرو کوم اصلاحات چې راغلي دي ته جمهور رئیس هم اشاره کړې، تاسو چې وګدا وینا یې لرله، همدغه اصلاحات او د افغانستان حکومت تعهد د اصلاحاتو لپاره بیا هم د ژمنو تازه کول، دغه څومره نړیوالې ټولنې ته تاسو عمل ته وي فضا عمومي ګوري څومره د قناعت وړو؟
دا کانفرنس اوس هم روان ده. د دې کانفرنس یو برخه چې لغرمي مخکې وه دا خلاصه شوې ده، اوس هم ویناوي کیږي. البته د دې کانفرنس هغه وروستۍ نچولیا لسته راوړنه چې دا هغه وروسته په ډاګه کیږي. خو په مجموع کې د نړیوالې ټولنې هر استازی به چې د افغانستان په تړاو باندې غږېده، یعنی هغه خپل علاقمندي له اوس هم افغانستان ته موجوده وه. په افغانستان کې د حالاتو د ښه کولو موضوع وه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې ویل چې هغه وخت ډیر رسېدل چې په افغانستان کې امن او ثبات تکرار شي. د اروپایي ټولنې مشر موګیرنی هغه په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. یعنی په ټوله کې د کومې مرستې چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته کړې دي تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې کوم خاص مخالفت ټکی نه و. هر هیواد هر استازی به چې غږېده په افغانستان کې د سولې د ټکاو د بشري مرستو یادونه به کوي.
بله څاروان صاحب، کوم هیات چې یعنی افغان هیات چې تللی دی د کانفرانس او د افغانستان په ارتباط د کانفرانس د نور پلانونو په اکله څه وایي؟ غونډه چې نن ختمه شي ورسره به هیات بیرته راستنیږي کنه؟ راتلونکي لپاره څه غونډې او پلانونه لري؟
د افغانستان حیات خو د چارواکو تر څنګ مدني فعالان هم ول، دلته لس داسې مدني فعالان ول چې هغوی د مدني ټولنو په استازیتوب راغلي. ورته مدني ټولنو انتقاد تر دې و چې کومې ژمنې چې او نن ویناوې چې ولسمشر غني وکړي د هغوی وینا دا وه چې دا تر پلان لاندې پروژې دي، یعنې تر اوسه پورې د عمل په ډګر کې لا نه دي پیاده شوي. د دوی انتقاد دا هم و چې افغان حکومت باید په افغانستان کې ډېر زیات کارونه وکړي. د تر څنګ دغه کانفرنس نن پای ته رسیږي، د ورځنۍ کانفرنس او سبا ته نور څه نن حاشوي ناستې غونډې او پرون هم حاشوي ناستې غونډې او د ولسمشر غني او د اجرائیه رئیس د دکاتو د مختلفو چارواکو سره چې حاشوي دي.
ډیره مننه څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، رحیم ګل څاروان او د آشنا رادیو او تلویزیون همکار چې د ژنیو نه په ژوندۍ بڼه د کانفرنس په اړه معلومات شریک کړل. کور ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي حمل یو دیرشمې نیټې باندې ترسره کیږي. د هندي انتخاباتو لپاره به کاندیدان د جدي له لومړۍ نه تر 12 نیټې پورې خپل نمونه ثبت کړي. لیمینیازی له کابل په امده اکلا رپورت را لګلې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړ چې د راتلونکو کال د حمل میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. په دغه مهالویش کې د کاندیدانو او رای ورکونکو د نوملیکنې او د انتخاباتو د لومړۍ او وروستۍ پایلې د اعلانولو وخت ښودل شوی دی. د یاد کمیسیون یوې کمیشنرې ملیحې حسن ویل چې کاندیدان به د روان کال د جدي میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 12 او رای ورکونکي به له همدې نیټې پیل بیا تر یوې میاشتې پورې خپل نومونه ثبت کړي. دا وایي د کاندیدانو نوملړ به د جدي په 13 خپور او د کاندیدانو قره کشي به د هود په 15 ترسره شي. وروسته به کمیسیون د حمل تر 1.5 چمتووالی نیسي او د 1999 کال د ثور په 14 به هم لومړنۍ پایلې اعلان شي. کمیسیون زیاته کړه چې د 1999 کال د حمل په 1.5 نیټه به د جمهوری ریاست د انتخاباتو سربیره په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي، خو د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د همدې کال د سنبلې په 1.5 نیټه ترسره شي. له رړو او عادلانه انتخاباتو څخه د نظارت موسسې مشر یوسف رشید بیا امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون یو تکتیکي لوبه پیل کړې او هدف یې دا دی چې د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو له انتخاباتو څخه تیښته وکړي. ښاغلي رشید وویل
چې فکر کوم چې ټاکنو فلو کمیسیون یو تکتیکي لوبه پر مخ بیايي. هغه دا ده چې دوی پاس وغوښتل چې له ولایتي شوراګانو ټاکنو ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو څخه وتښتي. نو د مهم خاطر دوی د انتخاباتو ځنډولو موضوع مطرح کړی وه چې له غبرګون سره مخامخ سو د عذاب او د نهضون لپاره اساسي قانون باید نقض نه شي. نو دوی بېرته راغله مقابلنۍ پرېکړه ته، ولې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته مهالویش اعلان کړ چې له دې وړاندې د انتخاباتو د ځنډ او د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو ګنګوسې وې. کمیسیون دوه ورځې وړاندې د همدې انتخاباتو د ترسره کېدو د وخت ټاکلو لپاره سیاسي احزابو، مدني ټولنو او د حکومت یو شمېر استازو ته یوه مشورتي طرحه لېږلې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د هلمند ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د ملکی مرجوب لید رامنځته کېدو په اړه جدي پلټنې کوي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد ولسوالۍ کې د بمبارد په ترڅ کې د ملکی مرجوب له بیلابیل شمیرې خی. از دلاپوپل پام دی موضوع رپورت را لگله.
د ګرمسیر ولسوالۍ ځای اوسیدونکو وایي چې نن سهار وختي 3 بجې د ولسوالۍ د ازبک چرای او ځنځیر ډراپ په سیمه کې د ملکی خلکو پر کورونو باندې بمبار شوی. د سیمې اوسیدونکو عبدالکریم آشنا راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ملکی کسان د 5 کورنیو غړي دي.
طالبان مټر رالی د سرای بغل ته ودرې دي، تیار را له سرای وښته دغه یو استفاده.
دغه راز د سیمې ځینې نور اوسیدونکي وایي چې په وژلسو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي.
ټول عجزي دي، یا داسې شپږ میاشتې درې میاشتې مؤمنان نیولي، بیا ټول کوچني مؤمنان دي، عجزي دي.
شناکي بی ګناه خلک ولي او شهیدانیي هیڅ کومه ګناه نشته، مثال ګرد بزګر خلک.
بلې خوا ته د هلمند ولایتي مقامات په سیمه کې ملکی مرګ ژوبله او نظامی عملیات تاییدوي، خو وایي چې د پیچې د دقیق څرنګوالي لپاره یې پلټنې پیل کړي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین په دې اړه خبر اعلان تویل چې ګډو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د یو زندان او د هغوی د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره نظامی عملیات پیل کړي چې د یو سیمه ییز طالب قمندان په ګډون 14 وسلوال پکې وژل شوي دي. د زیاتې چې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي، خو د پیښې د اصلي عامل په اړه یې جدي پلټنې پیل کړي.
یو هفته د مخه یو تعداد طالبان د همسایه وادو څخه ګرمسیر ولسوالۍ ته راغلي وو او متواتر زمونږ په غربي کمربند باندې حمله کولې. د عملیاتو په نتیجه کې چې پرون شروع شوی، دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې وو چې په هغې باندې د اوله خوا انداخ کېږي او جنګ په مابین کې راځي. د دې جنګ په مابین کې دلته دا له منځه ځي او بالاخره دغه کورونه هم تخریبېږي. د تخریب په نتیجه کې داسې ویل کېږي چې د دښمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې پاکله تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی، چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ګرمسیر د لشرګاه ښار په جنوب کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته نه امن ولسوالۍ ده. ملکی مرګ ژوبله په هلمند کې یو جدي مسله ګرځېدلې. په یاد ولایت کې تیر ورځ هم د باباجي په سیمه کې د 14 ملکی وګړو د وژل کېدو پیښه رامنځته شوې وه. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
لویدیځو هیوادونو د اوکراین او روسیې ترمنځ د وروستیو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې غونډه وکړه او په یو ګډ بیان کې د روسیې له لورې د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو سرغړونه وغندله. امریکا هم د روسیې وروستی اقدام غندلی دی. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
روسیا او اوکرایني مانوګان تورنوي چې په ناقانونه توګه د روسیې اوبو ته ننوتلي وو او د ساحلي ساتونکو خبرداریو ته پاملرنه نه ده کړې، ځکه هر یو یې په 2 میاشتو بند محکوم کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ډیر په غوسه دی او د اروپایي هیوادونو د مشرانو څخه په روسیې باندې د اضافي بندیزونو غوښتنه کړې ده. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت هم د مسکو دا اقدام غندلی.
دا ډیر خطرناک کړکیچ دی چې روسیا د اوکراین په وړاندې تیری کوونکي چلند ته دوام ورکوي. امریکا به د اوکراین ځمکني حاکمیت نه ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دواړه د اوکراین د حکومت او په خاصه توګه د ولسمشر پوروشینکو سره پیاوړي اړیکې لري.
اغلی ناورت ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو راتلونکې اونۍ د ناټو غونډې لپاره بروکسل ته روان دی او د اوکراین مسله به د دې غونډې د بحث مهمه موضوع وي. هغې په اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د کیف سره مرسته وکړي. د بهرني پالیسی یو شمیر کارپوهان هم روسیا د وضعیت په خرابېدو تورنوي.
موږ پوهیږو چې دا د روسیې ګناه ده او تر اوسه پورې یې اوکراینیان یرغمل کړي دي، چې د یوې مدني مترقي هیواد لخوا دا ډول چلند د منلو وړ نه دی.
سوروچک وایي مسکو د 5 کلونو راهیسې هڅه کوي چې اوکراین بې ثباته کړي.
اوس غواړي بله بېلګه وښيي چې اوکراین له خپلې خاورې او سرحدونو دفاع نشي کولی او یو نامشروع رژیم یا حکومت دی. دا د یوې بلې ستونزې جوړول دي او د مسکو په نظر اوکراین، یعنی دموکراتیک اوکراین، به هیڅکله سوکاله او هوسا پاتې نشي.
ځینې کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چې کړکیچ به ډیر شي او له کنټروله به ووزي.
که ولسمشر پوروشینکو فکر وکړي چې انتخابات را روان دي او د روسیې ځواب ورکول به د هغه محبوبیت زیات کړي، یانو یو څه د بل څه لامل کېدای شي او موږ کېدای شي په یوې لویې جګړه کې ونښلو.
کوفی وایي په اوسني وضعیت کې هر څوک باید په یاد ولري چې روسیا په 2014 کال کې اوکراین باندې یرغل وکړ او کریمیا یې د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. هغه په ولسمشر ټرمپ غږ کوي چې په دې اړه د قوي خبرګون وخی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ګوزنځد واکسین نه انکار کورنیو ته د قناعت ورکولو لپاره په خوست کې د دینی عالمانو کمیټه جوړه شوې ده. د دې کمیټې غړي وایي که کله رئیس چې دوی عامه پوهاوی شروع کړی، سلګونه انکاري ماشومان یې واکسین کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اړه رپورټ رالېږلی.
مولوی عبدالواسع سعید په خوست کې د دینی عالمانو د هغې 15 کسیزې ولایتي کمیټې غړی دی چې په دې وروستیو کې د ګوزن له واکسین څخه انکاري کورنیو ته د قناعت ورکولو په مخه جوړه شوې. مولوی عبدالواسع وایي هغو کورنیو ته چې ګمان کوي د ګوزن واکسین د ماشومانو په زیان دی، راسن ورزی او د اسلامي احکامو په رڼا کې ورته د دغو واکسینو د جواز په اړه قناعت بخونکي دلایل وایي. نوموړي آشنا راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له دوی سره د قومي مشرانو او سپینګیرو مرسته هم د پام وړ ده. هغه دا ګام د پولیو وایرس د له منځه وړلو لپاره خورا مهم وباله.
که چېرته په یو ځای کې په ټولیز ډول یو څوک انکاري موجود نه وي او پیږو چې دا انکاري تبان د ځون سره څه تشویش او یا یو څه نه څه ځینې دلایل لري، نو هغې سره په فردي ډول هم لیدنه کوو تر څو هغه قانع شي او په راتلونکي کې د واکسینو کړلو ته آماده شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی پراخ شوی، په تیر فرعي کمپاین کې په خوست کې څه باندې 6000 ماشومان د کورنیو د انکار له وجې د ګوزن له واکسین محروم شوي. د دینی عالمانو د یادې 15 کسیزې کمیټې غړی مولوی عبدالواسع سعید همدارنګ وایي له کله راهیسې چې دوی عامه پوهاوی شروع کړی، سلګونه انکاري ماشومان یې واکسین کړي هم دي.
په دې لنډ وخت کې چې کله موږ د ټیم جوړ کړلو، درې سوه اووه اتیا انکاري موږ واکسین کړي دي چې هغوی په کامله معنا قناعت کړی ده او دې ته آمده شوي دي چې واکسین وکړي. په دوی کې ډېر داسې انکاري هم موجود وو چې حتی اوته میاشتې، اووه میاشتې، شپږ میاشتې، حتی کولې واکسین نه وکړي، خو د دې علماو په مټ نه تقریبا هغه ستونزه د دوی سره حل شوه.
عام باور دا دی چې دیني عالمان د پولیو د واکسین په ښه تطبیق کې ډېر ښه رول لوبولی شي.
د سو خبرونو غټ کې واوري. نن د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 28مه د افغانستان د سولې پلان کانفرنس د سویس په پایتخت جنیف کې پیل شو. په کانفرنس کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو اوږده وینا وکړه. اشرف غنی په بروکسل کې د افغانستان په باب د کانفرنس نه وروسته د حکومت په اصلاحاتو او د هغو تعهداتو د عملي کولو په هکله وغږېده چې د نړیوالې ټولنې سره یې کړي وو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې پلان رسمن اعلان کړ. اغلی غنی د پلان د اعلانولو په مهال ویل چې د محلي وحدت حکومت په هیواد کې د یوې پایدار سولې د میسره وستو لپاره په 15 کلونو کې پرته له قید او شرط زمينه برابره کړې ده او د دې پلان اعلانول یو برخه ده. اروپایي اتحاد د افغانستان سره د 340 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. په دې اړه یو موافقه په جنیوا کې د افغانستان د مالیه د وزارت د سرپرست او د اروپایي اتحاد د نړیوالو همکاري او پراختیا د کمشنر ترمنځ لاسلیک شو. د هلمند د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ باندې په بمباری کې 18 ملکیان وژل شوي او 4 نور زخمی شوي دي. ملګرو ملتونو په جنوا کې د افغانستان په حق له د نړیوالې ټولنې په کانفرنس کې ویلي دي چې وچکالۍ په افغانستان کې زرګونه کسان اړ کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې د حکومت او پاوز د سرسخت رقیب هند سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي. د روسیې پوځ نن د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د روسیې د کرایمه په ټاپو کې په خپلو دفاعي سیستمونو کې د الوتکو ضد نور راکټونه علاوه کوي. دغه اقدام په داسې وخت کې کیږي چې روسیا او اوکراین د یکشنبه د ورځې د پیښې له امله په خپلو کې جنجال لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پونوشنکو باندې تور ولګاوه چې په راتلونکي کې د انتخاباتو نه مخکې د خپل محبوبیت د زیاتولو لپاره په دغه هفته کې په توره بهیره کې پاراونې او لمسونې کړې دي. د
درنو اوریدم که روانه خبرونه پامدیزی پای ته رسیده په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوري او په سیبا د خبر اترو خبرونه واوري چې د جنیو په خوند کې خبرې کیږي او د نننې د خبر اترو د خبرونه لوی برخه البته د سولې د فارچ کوم دولت کې حیات تاکل شوی دی د سولې د خبرو په د پرمختګ او څه مسایل چې د جنیو په کانفرنس کې د سولې په تړاو مطرح شوی دی په مخې به د بحث لوی برخه تاسو نه هیله کوم خپل خبرونه کې برخه واخلئ تر بیا خدای مرسته.